السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم د ما سره وي په دې کړه کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان پاړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکه هم شته را سره د دې نه به هم خبر شي چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او بیا نړیوالو مطبوعاتو کومې لیکنې خپرې کړې دي. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د افغان طالبانو د جلا شوي ډلې مشر وایي داعش ته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل ملک په سغدریزو رسنیو سخت نیوکې کړې. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. نواز شریف تیره شپه د دغې کمیټې اعلان وکړ چې تر مخې سرتاج عزیز به مشر وي او په نورو غړو کې عبدالقادر بلوچ، ناصر جنجوا، سردار مهتاب عباسي او زاهد حمید شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د دې کمیټې مسؤلیت به دا وي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباوند ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپل رائے استعمال کړي. د مسلم لیگ نو نیاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د په مقابله کې ولاړ شفقت محمود 1 رایو وګټلې. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بیلابیلې ډلې خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې 50 وسلوال وژل شوي دي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده. رسول تېره اونۍ د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي. د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر منصور ته نږدې دی پرون یې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي د رسول ډلې ځکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړې چې دوی کافي جنګیالي نه لري. په خپله مولا محمد رسول تیره ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل داعش د دوی ورونه دي خو د دوی ډله به هغو ته په افغانستان کې د جنګ اجازه ورنه کړي. د داعش ډلې تر اوسه د مولا رسول د څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. ارګ ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلې. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. دغه وو ملکي مسافر چې هزاره قوم پورې اړوندو څه باندې یو میاشت مخکې له غزنی څخه تښتول شوي او د داعش ډلې لخوا په زابل کې وژل شوي دي. بل پلو نن سهار د زابل په ارغنداب وسواله کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړل چې تیر ورځې لوو تنو افغانانو سرونه پرې کړو. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زرده شمس مشال لډیو ته ویل چې د استاد بلتون مړینه د هنر په برخه کې یو ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکی او 95 کلن و. ټاکل شوی د بلتون جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل ملک په سغدري ز رسنیو نیوکه کړې چې د په وینا ځینې د خفیه پولیسو رول لوبوي. پرون په تهران کې رسنیو سره د خبرو پر مهال روحاني وویل په داسې حال کې چې ځینې ایراني اخبارونه په پر لپسې توګه چارواکي خپل هدف ګرځوي، ځینې نورې بیا د ملک د امنیتي ادارو سره نږدې ریښې لري. نوموړي زیاته کړه د ځینو اخبارونو د سرټکو په لوستلو سره دا وړاندوینه کېدای شي چې سبا به څوک ګرفتاریږي. په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لږ تر لږه 15 خبریالان په دې ورځو کې په ایران کې نیول شوي او یو شمیر د ایران د انقلابي ګارد د ادارې لخوا بلل شوي او ګواښل شوي دي. په داسې حال کې چې حسن روحاني او دغه وزیران د غربي نړۍ سره د ښو اړیکو د پاللو لپاره خپلې هیلې ښکاره کوي، سغدریزو دا خبره واضحه کړې ده چې اټومي تړون دې د امریکا سره د ښو اړیکو د بیا تازه کولو په معنا نه وي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د څېړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د اکتوبر په 1:30 نیټه ایربس A321 د شرم مرشیخ څخه له الوتو 30 دقیقې وروسته راوغورځېده او پکې سپاره 243 مسافر او د عملي کسان مړه شول. د مصر په سنایي بیدیا کې جنګېدونکي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اجانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې داسې معلومیږي چې الوتکه په یوه بمي چاودنه کې رانسکوره شوې وه. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د چاپیریال په اړه د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې چې په پاریس کې جوړیږي برخه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاریان فیبوس پرون رسنیو ته وویل د نومبر په 13 نیټه به د نړۍ د 100 نه زیات مشران چې پکې د امریکې، چین او روسیې ولسمشران هم وي د ملګرو ملتونو په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې موخه د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره یو تړون ته رسیدل دي. کرملین تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې ولادیمیر پوتین به په دغو خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. په دغه سرمشریزه کې به د یو داسې نړیوال تړون د مخې ته راوستلو لپاره خبرې کیږي چې نړیواله تودوخه دې کم وساتل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مومننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
مشال ریډیو تاسو اورې اوریدونکو بخنه غواړو لکه شانتي تکنیکی ستون صدا تاسو ته کرنسو بای او د موسم حال دروړو او تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. او اوس ورځو تاسو ته اورو چې نن د پاکستان کې د کرنسو بای څنګه دی او د هوا حال څنګه دی.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره وفاقي حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې د غړو په اړه یو کارپو وایي
جنرل عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټه باندې باړو پوهېږي نه، بلکې ګورنر مخالف د دې فاټه د ریفارم ډېره دان نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې د دې اصلاحاتو حمایت وکړي.
د بیلاروس وزیر اعظم نن د پاکستان دوره کوي. د دې دورې اهمیت څه دی؟
پاکستان نہ صرف زرعی ٹیکنالوجی اگی ناخلی بلکہ فوجی ٹیکنالوجی دا پارا ہم منگا جی طرح تعاون کو جب ٹینکونو خبر ہم مخی یوکرین سرا کی دا بیلاروس سرا ہم بھی
ٹاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر با امریکا ته د سفر پترس کې د افغانستان د سولې پړه خبري وکړي او په ټان کې د پښتو د نوموړي شاعر او شپو منتظر بیٹنی په یاد کې یو ادبی غونډه شوی.
منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سرزه د خبرونې لومړی رپورت طرف ته وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټه به په قبایلی سیمو کې په کامی بهیر کې بخنه غواړم د کمیټه به قبایلی سیمو په کامی بهیر کې د ورګډولو لپاره مرکزی حکومت خپل سفارشونه وړاندې کوي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 تنی کمیټه مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټه به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دا رنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې باجو ور سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوس کو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه د ورکړې شوې نو د وې
دا پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو اوس به نه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ خبرو اترو کول دا کمیټي د فاټا د پارلیمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي ورته سټیک هولډر سره د هغه خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3 ایجنډا باندې کیږي کومه چې پارټ آف پارلیمنټریان لاسلیک کړې وه دا کمیټي د هغه لپاره جوړه کړې ده به صرف دا کمیټي خپله فیصله نشي کولی.
د ده په خبره درې نقطو کې قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلي چارو د کارپوه او وکیل لطیف افریدی نه تپوس وکړو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حال تو پویدل دی زیاتوی
جنرل عبدالقادر نه بغیر د نور په فاټر باندې باندې پوی کینه بلکې گورنر مخالف ده د فاټر ریفارم څخه پی دې شو کار د پر داسې ریفارم ورکړي چې د نور په غاړه کې تیزم دی دا ډیر د نخ کاری چې دوی د اراده لري چې د اصلاحاتو حمایت البته مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی د اصلاحاتو نه کی او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي بارہ یو هغه دې کمیټي چې دغه مطالبه تا کم از کم حکومت ما راوړلو
د یادونې دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوې دی کم چې با سبا د نه پورز د بحث د پاره پیښ کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی په قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. د خبرې نوموړي د اتوار پر ورځ په پېښور کې یوې سیاسي غونډې ته کړي دي. غونډې ته د سینټ چیرمن رضا ربانی او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړي. تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ خنډ نه چوي خو په کار ده چې د ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړي شي. د اتوار په ماښام پېښور کې د مولانا مفتي محمود په یاد کې رابلل شوي یوې دستوري ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګند مخې ته راشئ زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه
د دلیل سیاست پکار دے
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلیں.
پادغه دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی نو پکار دا چی ټول سیاسی گندنا دا دے پزت یو موٹی شی. دا دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ گڈون اکڑو او خدے بخلی مولانا مفتی محمود تے دا عقیدت پیرزونے اڑان دکلے. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
دا خالد خان رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملہ ده باید چې په دې باندې د سنجیدګۍ نه کار واغستل شي او د غزې وفاقي حکومت به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د قبایلی سیمو کارپو ایاز وزیر د فاٹا کې د اصلاحات لپاره چې وفاقي حکومت کم کمیټي جوړه کړې ده پاغه اړایې زمون همکار مجید بابر سره د مرکه پر مهال ویلي دي چې د فاٹا د اصلاحات لپاره وړاندې هم مختلفې کمیټیانې جوړې شوې خو تر اوسه په دغه باندې څه کار نه شو. نو ایاز وزیر زیاتوي
ګوره د کمیټې خو وړاندې مقصد دا و چې د فاٹا غړو دا ور خپل سړی درولو د حکومت نه خفاو نو د خفګان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداري نو حکومت ته د فاټ را د کسانو اردونه په کارو نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل نو دا کمیټې ورته جوړه کړه چې د تاسو د فاټ را د خلکو چې څه غوی ډیمانډ وي څه غواړی هغه ته به دا خلکې نی وابه وري نو بیا وته لار سره راو باسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نو سوای د دې نه چې د فاټا د غړو د وټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کې نو هغه د اوسبو وټونه ورکي او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به په پارلیمان نه وغورځوي بهر به کې پاس به نه کړي مسلم لیگ به وسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خو سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم خو وګوره د پاکستان هر مسله چې کله قبر ته اچوي خخوي نو کمیټي ورته جوړه کړي.
وزیر صاحب تاسو ته معلومه ده چې د دین مخکې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسیم یو کمیټي جوړه کړې وه داسې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه کمیټه جوړه کړې دي. تاسو څه ګڼئ چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
گورا دا ټول خلق پرشتیا خبره کو کو د قبایلی سیمې سره د فاتا سره مخلص ندی نه سیاسي ګوندونه نه صدر اعظم جوړه کمیټې جوړه کړې. سیاسي ګوندونه نه به راوخلو هغه چې جمع شول یو لس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ نو یو غونډه ته ازو وختم دا دو درې کلمه کې خبره و نو ما ورته چې عجب ټوکې کوي چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاتا سره زیاتې کیږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین نوی راوستوب کې واچو فاتا وېستا د پارلیمان نه نو تاسو لار شي غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي لره کوي امند کوي فاټا به واپس راشي مین سټریم ته نو هغه هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټې اوبو یوړه اوس به دا کمیټې کې نه بیا به نوې تجاویز راولي او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټه کې یو قسم د قبایلي تسیمه نشته، ټول ټوکې د سړیا څه ګپ دی.
تاسو د قبایلي سیمو د کارپو ایاس وزیر مرکه اورېدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوې کمیټې په اړه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو نن به د بیلاروس وزیر اعظم سره د یو لوړ پوری پلاوی د پاکستان په درې ورځنی دوره راسی. په دې دوره کې به نوموړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د دې نه علاوه به په دې دوره کې د تجارت پاړه کیدونکي په یو کانفرنس باندې هم خبرې کیږي او دغسې به دواړه هیوادونه د خپل منسي اړیکو د سرمایه کاری په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبایکوف وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او په دوه اړخیز تعلقاتو، علاقایي صورتحال او په نړیوال امورو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې دې سفر کې به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ په ځینو معاهدو او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک کیږي. د بیلاروس وزیر اعظم سره د سرمایه کارانو یوه ډله به هم وي چې د پاکستان او بیلاروس تجارتي او سرمایه کاري کانفرنس کې ګډون کوي. بیلاروس په پاکستان کې خپله سفارتخانه کال 2014 د نومبر د پاکستان او بیلاروس تعلقات په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو ملکونو تعلقات دومره حده پورې ښه شوي دي چې هم د بیلاروس او هم د پاکستان اعلی چارواکو سره د اعلی سطحو وفدونو دورې کړي دي.
پاکستان نه صرف زرعي ټکنالوژي اغینه اخلي بلکې فوجي ټکنالوژي لپاره هم موږ سره تعاون کوو. د ټینکونو خبره مخکې یوکرین سره کېده، بیلاروس سره هم وي، بلکې څونه هلته د هیوي انډستري چې څه ته موږ وایو لکه سټیل کمکارونه دي هغه کې ډېر هغه وړاندې دي او ټکنالوژي پاکستان اغینه اغستې شي.
د ذکر ده د روان میاشت په 4 نومبر د بیلاروس د تجارت وزیر د پاکستان د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر سره ملاقات کړی و چې پکې په دوه اړخیز تجارتي تعلقاتو او پاکستان کې توانایي او زراعي شعبه کې د سرمایه کاری په اړه خبرې اترې شوې.
د رابع اکرم خان رپورټ موریدنه. د پاکستان مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق 2018 رائے پاکستو د قومی اسمبلی نوی سپیکر ټاکل شو. د نوموړي مخالف امیدوار شفقت محمود یو دیرش رائے وګټلې. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خپل څوکې سوګند پورته کول وروسته د سردار ایاز صادق وینا وه چې په ګډه به د جمهوریت او د آئین دفاع کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د ګل پورس د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ترمنځ مقابله وشوه. د مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق 2018 رای په اخستو د قومي اسمبلی نوی سپیکر وټاکلی شو او د نوموړي مخالف امیدوار شفقت محمود 1.5 رای ترلاسه کړې. د سوګند پورته کولو وروسته د قومي اسمبلی غونډې ته د سپیکر سردار ایاز صادق وینا وه چې دا ګټه دې د جمهوریت د آئین او د پارلمان ګټه وګڼلې شي.
پګړ بد جمهوریت او آئین دفاع کوو او زه تاسو ته دا یقین درکول غواړم چې د دې پارلیمان د خوشحالۍ لپاره او دا فعال ساتلو لپاره به خپل پوره کردار ادا کوم او پارلیمانی لیډرانو سره به په سلا مشوره د ایوان چلوم.
کونډې ته د پاکستان تحریک انصاف غړي شفقت محمود وینا وه چې اپوزیشن د منتخب سپیکر نه دا تمه لري چې دوی به د خپل منصب په ښه شان ترسره کوي او د ټولو لپاره به یو برابر وي.
سپیکر صاحب تاسو ته بالکل صحیح وی چې مونږ ټولو لپاره دا یو لوی چیلنج دی چې پارلیمان به څنګه فعال جوړو. پارلیمان زموږ پارلیمانی جمهوری نظام کې تر ټولو اعلی اداره ده، خو مونږ ټولو لا د ځانه دا پوښتنه کول پکار دي چې تیرو دونی مقالو کې د کام د تقدیر مهمې فیصلې مونږ په دې ایوان کې کړي او کنه.
غونډې ته اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه نه علاوه د مختلفو ګوندونو پارلماني لیډرانو هم ویناګانې وکړې. د یادونې ده چې د پاکستان قومي اسمبلی په 324 خړو مشتمل ده چې پکې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون 138، د پاکستان پیپلز پارټۍ 46، د پاکستان تحریک انصاف 33، د ایم کیو ایم 40، د جمعیت علماء اسلام 43، د مسلم لیگ فنکشنل 15، د جماعت اسلامی او پښتونخوا ملی عوامی پارټۍ 44، او د عوامی نیشنل ګوند 2 غړي موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د دسمبر په 8 او 8 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په حقلا د ایشیا سره کانفرنس کیدونکې د چپکی با د سیمې او نړۍ مهم هیوادونه او د غسی د هیوادونو استاسي ګډون کوي. پاکستان وایي کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند په شمول ټولو هیوادونو ته بلنې لیږلې دي. دا چې د دې کانفرنس اهمیت څه دی پړې د ریاست مساخیل د رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وویل چې د آسیا زړه وزارتي کانفرنس په 8 او 9 دسمبر اسلام آباد کې ټاکل شوی دی او د کانفرنس کې د ګډون لپاره گاونډي او لری پرتو ملکونو او ادارو ته د ګډون بلنې هم ورکړې شوې دي.
د آسیا زړه کانفرنس کې دون کې د 8 او 9 دسمبر په اسلام آباد کې منګ د هغې لپاره تیاری شروع کړی دی او دغه لړ کې ټولو ملکونو او ادارو ته بلنې لیږل شوې دي. د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه لیږل شوې ده او هغه د دې تصدیق هم کړی دی.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت پاړه چې مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او د امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ځکه ډیر زیات مهمه ده چې کله دې 13 غونډه شي وا په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو او کله د چین صدر په دې رسټو کې پاکستان ته راغلو نو هغه هم د دې غونډه ذکر کړي او اوس د هغه لپاره د پاکستان افغانستان مشورې هم شروع شوې دي. په کابل کې یو غونډه سمو ته وړاندې شوې وا او بیا د غننګ د هندستان رول په خپل باندې هم په دې کې ډیر مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د اقتصاد او امن په خاطر په کال 2011 کې د استنبول پروسس په نوم یو پروژه پیل شو. دې پروژه کې د پاکستان، افغانستان، ایران، چین او هندوستان په ګډون 14 غړي ملکونه، د امریکا او برتانیا په ګډون 18 ملاتړ کوونکي ملکونه او د ملګرو ملتونو په ګډون 18 نړیواله ادارې شامل دي. د غلړ کې سلورمه وزارتي غونډه پروس کال اکتوبر کې چین کې شوې و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپلو کلمرو کې د ننه د افغان طالبانو مرکزونه به بند کړي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد بیره توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل دا رپورټ پی اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه داده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره
امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی.
دا احمد تکل رپورٹ موارد اوریدن کو سپا پی خبر کے دا ماسیگر پینسنی میں بچے شیو دی دا نجیب آمیر نبلن خبر نبارو
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسؤلیت به دا وي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د فوج مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر همغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د ده په مقابله کې ولاړ شفقت محمود چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري 1 رایې وګټلې. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه 8 وسلوالې دم کړې چې تیره ورځ له 2 تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زارنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکی او 95 کلن و. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د څېړنو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي، د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو له شننو او شواهدو داسې معلومېږي چې دا یوه بمې چاودنه کې پریوتې وه. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت 2 کارکوونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانا ستانکوویچ او د هغې موټر چلوونکی شامل دی او دا پېښه پرون په ساحلي ښار سبرا کې مخې ته راغله.
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نه اورېدل. اورېدونکو اوس په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نه وورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منسوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومیټر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي، چرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېره مخکې شروع کړې شوې وه، خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده، د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي. خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلعه ګرځولې ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې دا هیواد پوسټ د مشر امریکا ته د سفر او هلته یې د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللي ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سهشنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې یې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوي چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو یوې بیلې شوې ډلې ویلي دي چې افغان دولت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او غواړي چې په دې هیواد کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. د کله نه چې د 1990 لسیزې کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بلتون ګڼل کېږي. د مقالې نورې برخې درته اسرار المومن وړاندې کوي.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلې شوې ډلې تېره ورځ ویلي دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دوی دا هم وایي چې میرمنو ته به د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو اجازه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره که دا هر څه حقیقت وي نو بیا دا د وسلوالو په مرکزي مشرتابه کې یو لوی اختلاف ته اشاره کوي. له وسلوالو د نوې بیلې شوې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان نیازی وایي موږ دا خبره اوس ومنله چې د اسلامي نظام له مخې د ټولو انسانانو که ښځې وي او که سړي باید چې هغوی ته خپل حقونه سل په سله ورکړل شي. د طالبانو نوې ډله تېره اونۍ په فراه ولایت کې په یوه غونډه کې اعلان شوه او د طالبانو پخوانی والی محمد رسول یې خپل مشر وټاکه. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو وویل چې د مولا منصور مشرۍ نه مني. که څه هم معلومه نه ده چې دا نوې ډله د نورو څومره وسلوالو ملاتړ لري خو د اختر منصور لپاره نیغ په نیغه ګواښ دی. د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو عکاسي کوي. که یو خوا ځینې طالب قمندانان په پاکستان کې له میاشتې کوټې شورا جدا شوي نو بیا ځینې له داعش سره هم ملګري شوي دي. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته که یو خوا طالبان په ډلو کې سره ویشل شوي نو بلخوا په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی. زیاتره طالبان د طالبانو نوی مشر منصور نه مني او دا تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د مولا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو په نوې جدا شوې ډله کې با اثره طالب قمندانان اهم دي او زیاتره پر دې عقیده دي چې لکه نه د 1990 په لسیزه کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بیلتون ګڼل کېږي. له طالبانو د بیلې شوې نوې ډلې مشر محمد رسول د طالبانو په رژیم کې د نیمروز او فراه ولایتونو ګورنر وو. او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي. د محمد رسول ډلې ته ډیر چیلنجونه دي، ځکه چې د کندوز په ګډون د یو شمیرو سیمه کنټرول په ترلاسه کولو سره ملا منصور په وسلوالو خپل ډیر اثر غورځولی. د تیر اتوار په ورځ بی بی سی سره په خپله مرکه کې د رسول ډلې هڅه وکړه چې ځان ډیر روشن فکر وښایي. د دې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان تور ولګاوه چې ملا عمر په حقیقت کې ملا منصور وجلی و، خو نوموړي پر دې اړه کوم ثبوت ورنکړو. نیازي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته د پایټکی ښودو هم غږ وکړ. دده هم ویل چې وسلوال به یې په افغان پوځونو او ولسي چارواکو بریدونه نه کوي. د طالبانو د نوې ډلې ویان وایي، له دې وروسته موږ افغانان له چا د انتقام اخیستو په حق کې نه یو. نیازي زیاتوي، موږ ټول افغانانو ته دا اعلان کوو چې نوره به رور وجنه بند کړو، او راځئ چې دا معلومه کړو چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي او له کومه ځایه راځي او څنګه یې مخه نیولی شو.
د اسرار الله مومن نا تاسو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اورېدل. اوس ورسو یو بل رپورټ طرف ته. د صحت د نړیوالې ادارې په وینا د ماشومانو د نهو هغه ناروغو له امله چې له لومړۍ ورځې وي بیا تر پنځلسو میاشتو پورې ورته حفاظتي ټکي لګول کېږي، د همدې ناروغیو له امله په پاکستان کې پر سات کې یولس ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید هر ماشوم ته د پیدایش له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلسو میاشتو پورې همدا حفاظتي ټکي ورولګوي. تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د سیاد بڅانګې چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته یې حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې پر ساعت یا ګنټه کې یوولس ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره کې همدا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په حق لراته وایي،
دغه وخت موږ پاکستان کې نه جوړې دي، دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. هغو نه جوړی کې یوه تبیدک ته، یعنی ټی بی د کشنیانو ټی بی، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې توره غاړه ورته کېږي، خرچېډ پښتو کې ورته کېږي، څلورم څه کومه دغه خوناک دی، خوناک یو دی نه جوړی دی، دغه پستونی کې د آس پر د خوراک نالی سره او د سان نالی سره دغه یو غدود راپورت سي، بالکل هغه سان نالی بند سي، کشنی خوراک نشي کولای، خوراک سم نشي کولای، احساس هم نشي اخیستلای. پنځم نه جوړی کومه دغه تور جړی ورته وی، شپږم نه جوړی دغه د مننجاکس ورته وی، مننجاکس یعنی گردن توړ بخار مزغی ماتی پښتو کې ورته کېږي، و م نه جوړی دغه کومه د غدا د سی تشنو جوړتول کیږي، جټکی وجنه جوړي، دا اس کم ټیم کښنۍ د مور پیدا کیږي، بغه ټیم دا وښنې تم او مور دواړو ته لګیدلای شي. دغه تر شری دی، یعنی سری په څوک ټیک څوک شری ورته وای، چې هغه ډیر خطرناک نه جوړي. دغه تر نمونیا ده، نمونیا ماغه نه جوړي، په سانانه په پاکستان کې هر کال تر 23000 بالا کښنن دغه عمرونه لپاره پیدا شونې چې تر 15 کلو پورې یا تر 20 میاشتې پورې دغه عمرونه دي، هغه مړ کیږي. لدا ده
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره کې هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغي او ټیکې یا پیچکاری ولګیږي نو له یادو ټولو ناروغي څخه د تل لپاره ماشوم خوندي کېدلی سي. د بلوچستان د سیاد د څانګې او د اکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ سوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې چې کوم زموږ صحافیان دي، دا د حفاظتي ټیکا جات حواله سره چې کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د اکس موسسې لخوا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې سوی اور چکم نقصانات تی چکاغه نه لګوی نو اغه سره نقصانات کې دي شي. نو اصل مقصد د میډیا خلق اون بورډ غستلو چې دیدو اور د چکم هیلث افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دي د دې یو ګیپ بل شي، یو بل سره ولې شي ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دي اور خپل یو ګیپس دي، نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کوم گاوی الاینس دي اغه چې دا بریج چکم دا ګیپ چې بریج شي.
د سیاد د څانګې چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکاجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپلو ماشومانو ته همدا ټیکې بې له کومې بیې یا وړیا ورلګولی سي او د خپلو ماشومانو ژوند ژغورلی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوث ارګنایزیشن تېر ورځ په پېښور کې خپل لومړی قومي کنونشن جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دغه کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوث ارګنایزیشن مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالاباغ ډیم نه علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیړو ته وویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي طور موبیلایز کړو چې کوم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کوم دي دا پوه شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبر خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلی وي او باید پښتانه ځوانان هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي دغه په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبل نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیښې دي، کاغد د شتګردۍ مسله ده، کاغد معیشت مسله ده، کاغد نور زمنګ ترقې مسله ده، نو داغه وجه هم دا چې زمنګ دغه ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغه روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږ کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ هغه سم موقع مونږ ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلو مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو، نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زمونږ پښتني خیان ډیر لایق دی، ډیر پوهه کې پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوث ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوث ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15 زرو ته او دې نه علاوه په ټول ملک کې 50 زرو نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو کرمې ته. په کرمې کې خلک وایي چې د سختو بارانونو د کېدو وروسته په دوراني کیمپ کې میشت د متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. دغه خلک وایي په کیمپ په کومو خیمو کې چې دوی اوسیږي هغه بارانونو شلولې دي او اوس د اوسېدو قابل نه دي. چارواکي وایي په کیمپ کې میشت کډوالو د مسئلو خیال به ساتي. تفصیل د طارق اورکسی په دې رپورت کې اورو.
په کورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دوراني کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوری علي شیرزو یو متاثر کس مشال لډیو ته وایي په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتي کېږو کنه نو دا د ستوګ نه لري، خو وشته لور شو والي څه سوس کوي وشي خبره وروره پر نشي سملا سایته سو پر خبره وروره مود دغه غن بارون تیر نه وي شوی نه بارون ډیر متي داسې شي چې خبره سبیا پر دا وري کې بعد د مومر
قدرتي افاتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دوراني کیمپ کې مشت متاثره قران او شمیره تر زرو پرې دا چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وايي ډیر وختو شو چې نوی خیمه ورته نه دی ملو شوی او زیاتوي چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دي.
کم شیلټر مو ته لګیدل دی دا چې کم دی دغه تقریبا 1500 پر وخت وشو چې دا دوباره مو ته نه جوړ شوی دا پوسنه سروای دی نو چې سروای بیا غبن بارون وبخو مخاصي هغه باندې وبني ساريږي په مو باندې کوم مشکلات برنونه راغلو هغه کې د مسلمانونو لاندې شو هغه کې د مو کور کوم د خوراک خرچه هغه ټول لاندې شوی دی.
د تیراسي می علم خان مشال لډیو پلار غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زړه تر زړه نیوي خیمه ورکړل شي ځکه چې په باد او باران کې ورته سخت تکلیف وي.
ټینټونو خو بس دا حالات زګوندې پوښي زو هوا شي زګوندې پوښي مطلب دا لري زګوندې مخونه ورشوالي شي یاس کیږي بیا بارون وشي زګوندې بیا واو ته لګیا زګوندې ما بیا جوړو کله سو تاڑا کله مخونه ورچه ټاکوا او پردی دي دو بہت هیڅ شاینر بہت برر ته هیڅ شاینر کوټه د مو اتان کې ټول رانګيري او داسه حالات مو ټول خراب دي مشومان دي سره زمونږ په شه.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکه مجاهد علي مشال لډیو دوای په کیمپ کې مش کډوالو ته نیوي خیمه یو اونې وړاندې ورکړې دي او ساتوي چې باران او واورنه د بچو لپاره چې کم شیلټر دي هغه به هم ورته ډیزر ولګول شي.
خبره دې
تی شیلٹر ہوتے آئی خیمے نے پاس شیلٹر لگی جی یو این ایچ آر اخبل آئی پی تدار رہے اگر کڑے رہے سر حکم جی کے تی شیلٹر خراب شرح دے اگر ریپیئر با ان شاء اللہ کی گئی
واضح حدیوی چپ دورانی کیمپ کے زیادہ تر الشزو سیمینا دن آمنے اولا کا بلا بے قرشی متاثرین اسی گی دمنزنی کور میں پل الشزو کے دو دو زرم ہم کال رہے سے وسلوال ڈلو پر زد فوجی عملیات روان دی دسمی خلق د جگڑو او فوجی عملیات اولا کا بلا ڈیر زپل شوی دی او ہنگو کو ہارڈ پہ خوار او دمول پدا سے نور برخو کے د کڈوال جون پتے رولو مجبور دی تارے کرگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو مشال ریڈیو تا سارے اوستر تا دا قاضی داؤد شاہ کسا درو رو قاضی داؤد شاہ دا ملکنڈ بٹخیل سرا تعلق لری پا یولسم ٹولگی یا کلاس کے سبق وائی او دا شپاڑو سو کالونو پا عمر کے دا اردو شبی یا ناول دا ازل آزم پا نوم لکلی او چاپ کرده دے دا دا پوینا چا چاور سرائی سمرست دا ندر کرده خو بیائی مخبل کوشش کرده دے او دا ناول یہ لکلی دے تفصیل دے محمد عمران پدی رپورٹ کی
قاضی داؤد شاہ میں نم دے بٹخیلی اسے دن کے او فیڈرل گورنمنٹ کے سبق ویم فرسٹ ایئر آرٹس
قاضی داؤد شاہ دا خیبر پختونخوا ملکن زلے دا سخنور خاور سر تعلق ساتی پا یولسم ٹولگی کی سبق وائی کلچی عمر شپاڑس کالا اون دا اردو جب یو ناول ادول اعظم چدر سوا او اتویش پانی لری لکلے او چاپ کرے دے دا خپل ناول پاڑا قاضی داؤد شاہ وائی چی دا ناول یہ پا خپل سر لکلے او دے لڑکی ور سر چاسا قسم مرستا یا لار خودنا ندا کڑے دا دا پا خبر چی بل ناول ہم تیار دے او ڈیر زر بہا گا چاپ تا ور کولی شی
ادل اعظم دا دوانا پا اصل کی دا عربی الفاظ دا غټ گمراہ او دا لکه دی دا چې ما لیکل دي دا په گمراهان یا په ګناګارانو باندې لکه موضوع یې دا 2013 کې می دا لیکل په هغه ورځو کې زما عمر شدی 16 سال
دا قاضی داود شاه پلار قاضی انوار الحق سوک چې په بټخیل بازار کې د دوایانو دکان لري وایي چې هغه د کتاب د چاپ پوری د دې کتاب نه خبر هم نو
چې د فکر دي خپل دا دی او تخلیقي تخلیق دی خپل دا زمانہ پدی کی حصہ لگا دینا دیا حصہ دا بچو دا صلاحیتوں کو قدر پہ کر دے ما پخپل دا داود شاہ اور سرا دائی نہ کڑی او اس پہ خفائم چیر ما تا چاوی کے دا کوا
دین اول پاڑا دا اسلامی کالج پونتون دا اردو سانگی چیرمین ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار وائی چی دا دے کرداروں نا دا دے خورے دا ٹولنیز جون کرداروں نا دی او کدا ظلمی لکوال لگا خواریو کی نو پا اردو ادب کے لوے نم گٹلے شی
دا خاضلی چی کم دا ناول لکل دے پا آغی کی کرداروں نا دا سی دی زمان دا معاشرین نا رٹو کی دلی دی او زمان کم رشتے چی دا رویو پا سطح مال کم استحصال جاری ساتی دا آغی اگر ترتیب بدلی دا ٹول سیزون پا کی دے خاضلی دیر پا خط طریقے سر روز دی دا ابتدائی دا دی خبر دلیل دی چی انشاءاللہ دی لگ گنتے خواری ہمو کی دا ناول مطالعو کی پا انگریزے کی اردو کی نو دا 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 سلسلہ بچی نو ہم مضبوط و مستحکم شی
دا ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار پا وینا چی تخلیقی صلاحیتونا دا لوی سختن ورکلا دا کمی لپارا چی نا دا عمر قید شتاونا دا خاص زدکڑی ضرورت ولی ہر یو لیکوال دا خپل چاپیریال نا قصے راٹولئی او فنی شکل ورلا ورکئی محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
دا قاضی داؤد شاہ کی سمواری دا اس ورزو چھ منتظر بٹنی سوک و پٹان کے دا پختو دا نموڑ شاعر و جپو منتظر بٹنی پیاد کے یو ادبی غنڈا شوی دا پدی غنڈا کی دا سیمی شاعران و لکوالان و برخا گستے وا دا منتظر بٹنی پکار و زیاری خبری وکڑی سیلا مسود پر ریپورٹ لری
پغنڈا شہید دے سولی پشتونخوا دے مختلف او سیمو ادیبانو شاعرانو پگن شمیر کشے برخا واخستا پداغامو کے مقررینو دے ارواشاد منتظر بیٹانی دے جوند او ادبی خدماتو پبارک شے پزڑا پورے معلومات وڑان دے کڑل سپنجیری ادیب شاعر قیوم مروت دے دغے غنڈے او ارواشاد منتظر بیٹانی تا دے اوارڈ ور بخشلو پبارک شے وووے
زدہ ویم چی دے
جنگ په تاریخ سے دا اولنې ځل دا چې شعور ادبی جرګې دا روایت قائم کړ خپل مشران زاد ایوار یا غوډي یادولو پروګرامونه کوي نن پروګرام چې کوم دا منتظر سے وره چې نام تو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي او ډېر لره لره راغلي په دې لحاظ ځوان چې منتظر سے وو ډېر بختور سره وو چې دومره لوی خلق د دې پر راغلو
د ډېر اسمل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنڈاپور دغه خبره په دغه رنگ مخشه بوتله
چې کوم د خپل اتلان یا سیتی کم خپل مشران یا سیتی کم خپل شاعران ادیبان یا سیتی هغه ځوندی کومونه منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي 15000 ديارلس آوازونه دغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي داسې مشران او ورځل مانځل پکار دی
دیار ورشاد منتظر بیٹھانی زوی بنات ګل بیٹھانی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دي د پنوم باندې وار و او پکښه حاضر سه ادي د یاران وینې زو دا محسوس ک چې دې نه زیاته خوشي بل نستا او نن زو روای داسې محسوسوم لکه پلار می چې دلته مخې ته ناشته زه یې ناغور
د شعور ادبی جرګې مشر شرافت علی وویل چې د شعور ادبی جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرون ته په دغه رنګ ایوارډ ورکول د هغوی د خدماتو ستاینه ده
تیر کال په 9 تاریخ مرو سیب ته ایوارډ ورکړ او نن مو منتظر بیٹنی سیب ته ایوارډ ورکړ منتظر بیٹنی یو ډیر ژپو او ادیب او شاعر وو نثر نگار وو قلم نگار وو هر اړخ په دچو
د غونډه په دوران کې مو شاعر هم ورشوا چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغه رنگ ده
دا یو غټه مې وکړه زندگی کې چې مې نستا بس شاسو په زړګي کې او زه شاعر يم سترګور يم خپو هېګم فرق کوي شم زه په ګولو پازږي کې
اوس مړه ده هم پوره ده ودانا زمکه نو غړي او ستوري له اسمانه او پر روزګار پسې بنو تم لکور کرات ل چرته تیار له اسمانه
کتل بده د غاړې په زنجیر پورې ویدوم بیګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویدوم او خاوند بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نکړم چې بیا به په شوګیر پورې ویدوم
د غونډې په ورستون شه د ارواشاد منتظر بیٹھانی د بخشیش او په سیما کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال رادیو تاسو سره اوریدونکو ست خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلیو د نجیب امیر نو یو ځل بیا لن خبرونه وورو
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټه با په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دراوستلو د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کوي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي افغان لوری وایي د دوی غوښتنه به د تل پسې رمغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 268 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوال ادام کړي چې تېره ورځ له اوو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو ویل کېږي چې دغه ادام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل ملک په سردری زر رسنیو نیوکه کړې چې د په وینا ځنې د خفیه پولیسو رول لوبوي په داسې حال کې چې حسن روحانی او دغه وزیران د غربي نړۍ سره د خوړې کوپالو لپاره خپل هیلې ښکاره کوي سردری زو د خبر واضح کړی دا چې اټمي تړون د امریکا سره د خوړې کو د بیا تازه کولو په معنا نه وي او په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نه واورېدل. اورېدونکو، همدې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکي همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازت غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.